Ansur. د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه. د رادیوي مجلې د نننې غنی اوریدو ته مو یو ځل بیا ز محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننې غنه مو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. د تیرې اونۍ د فرهنګي خبرونو سربېره مو په کندوز کې د کلالۍ په صنعت یو ځانګړی راپور برابر کړی.
دا رسته رنگ فروشی کې فعلا رنگ فروشی اسی راسته بسته رسته کلالۍ بود. منوم کلالۍ هم است، اما فعلا کې ببینین یک دکان هم نیست. د حساب
په هنر جاج کې نواز قائل او روزی خان شوق په کاکړې غاړو غږیږي.
بے پروا جانا نولاړ از ما ګران ای با لچا غواړې زما ګرانې بلچا غواړې.
په فنکار برخه کې سندرغاړي معلم رضوان منور سره د هغه په فن او محلي موسیقي غږېدلې یو.
زما درن صدا نشته وکي مانو سره زجو بشوي دتر خدو کشمانو سره. زما درن
په زر پانه کې به لنډ کیسه صدرې واورې.
توري جامې په تن وي، پخیه پو اوبدل شوو جرابو پټی وی دارنګ جراب می مور هم اوبدلې.
په ادب جام کې به د پښتو لرغونی ادبي دورې شاعر شیخ بستان بړیچ احوال واوري.
د منی وور دی زما زړه ورت پانګار کینا، د منی وور دی زما زړه ورت پانګار کینا، خی تارونار کینا.
او په ورخمین خیال کې به د کک او زرینی منظومی اتم سرود واوري.
لبزمونو او رزمونو توبه گار دی، اوګده ګیره اوګده څړې چیره ډوبه، کله ځان ته غشي جوړ کله لیندې کړی کله وباسي لوس پننه توره.
ازادي رادیوی مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور.
د پښتو ژبې د لاغښتلتیا لیکنی سمون او پرمختګ لپاره په خوا په لره او بره پښتونخوا کې ځانګړي کانفرنسونه، سیمینارونه او ګډې غونډې جوړې شوې دي. د باړګلې سیمینار او پریکړې د پښتو لیکدود په سمون کې نه هېریدونکي او تر ډېره تلپاتې دي. په 1992 کال د سواد په باړګلې کې ګڼې پریکړې وشوې چې ځینې یې عملي او ځینې د کاغذ پر مخ پاتې شوې. پښتو لیکدود سمون او یووالي ته اړتیا لري. دا چې پښتني سیمې اکثر وخت جګړې سنگرونه پاتې شوي، نو ځکه د پښتو ژبې پرمختګ هم کمرنګ دی. خو بیا هم د سیمې ژبو ته په کتو پښتو ژبې د پام وړ پرمختګ کړی. د پښتو لیکدود اوسنۍ ستونزه دا ده چې یو شمېر لیکوال په خپل ګړدود لیکوي، او هم دا ده چې د بیلابیلو لهجو لیکوالانو په لیکدود کې توپیر راوسته. تر ټولو مهمه مسله دا ده چې د لری او بری پښتونخوا لیکدود یو ډول شي، او دا چاره پښتو ژبه لا غښتلې او تلپاتې کولی شي. خو که چیرې لیکنۍ انارشي پیاوړې کیږي او لیکنۍ بیلوالې ورځ تر بلې زیاتېږي، نو داسې وخت راتلونکی دی چې د لری او بری پښتونخوا ګړدودونه سره دومره لریواله پیدا کوي چې په ځانګړیو ژبو بدل شي. د پښتو لیکدود د سمون او یووالي په هیله نننې مجله پیلو. په پیل کې له مریم توخی د دیونې فرهنګي خبرونه اورو.
د ځوانانو چارو مین ډاکټر کمال سادات وایي په کابل کې د شپږو ورځو لپاره ملي نندارتون جوړیږي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو مین ډاکټر کمال سادات وایي چې له اړوند بنسټونو سره په همکارۍ کې د کورنیو تولیداتو د ودې په مناسبه باید د باکیفیته مالونو د لیلام او په پرتمینه توګه د هیواد د خپلواکۍ د ورځې د نمانځنې په موخه په کابل کې د شپږو ورځو لپاره ملي نندارتون جوړیږي. نوموړی وایي دغه ستر نندارتون د فیوچر پلان د خدماتي شرکت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو معینیت د صنایع او سوداګرۍ د خونې او یو شمېر نورو مرستندویه شرکتونو په مرسته جوړیږي. د وویل چې د اختر بازار په نامه ملي نندارتون به جګپوړو دولتي مقاماتو، کورنیو او بهرنیو میلمنو او دغه راز د صنعتکارانو په ګډون پرانیستل شي. دغه راز د زیاته کړه چې د نندارتون په ورځو کې تفریحي پروګرامونه او موسیقي هم په پام کې نیول شوې ده.
د
ایران خبری آژانس به له باختر آژانس سره همکاری وکړي. د باختر آژانس رئیس خلیل تیره ونۍ په افغانستان کې د ایران د نمائندګۍ له رئیس سید سعید حسینی سره د دغو دوو خبری بنسټونو ترمنځ د همکاریو د پراختیا په باب خبرې وکړي. په دې کتنه کې د دوه اړخیزو همکاریو، د همکارۍ د تفاهم لیک، د لاسلیک، د باختر آژانس د خبریالانو د روزنې، د اطلاعاتو په آزاد بدلون کې د رسنیو د رول، په تهران کې د نړۍ د دولتي خبری آژانسونو د مسؤلانو د 23مې غونډې او د بیلابیلو هیوادونو د دولتي خبری آژانسونو ترمنځ د زیاتې همغږۍ او همکارۍ په رامنځته کولو کې د دغه سازمان د رول په باب خبرې وکړي. په باړه ګلۍ کې د پښتو ژبې د پرمختګ لارې چارې تر عنوان لاندې یو سیمینار جوړ شو. په دغه سیمینار کې له لرې او برې پښتونخوا څخه لسګونو لیکوالو، شاعرانو او ادیبانو ګډون کړی و چې د پښتو ژبې د پرمختګ په لارو چارو یې عملي بحثونه وکړل. د پېښور پوهنتون د پښتو اکاډمۍ رئیس پروفیسور نصرالله جان وزیر وایي چې دا سیمینار د پښتو اکاډمۍ له لورې جوړ شوی چې موخه یې د پښتو ژبې د پرمختګ په لارو چارو عملي بحثونه دي. نوموړی زیاتوي چې د باړه ګلۍ په دې سیمینار کې یې د پښتو ژبې پر ستونزو او پرمختګونو بحثونه کړي او یو شمېر پرېکړې هم کړې دي.
له زرګونو کلونو را په دې خوا د نړۍ د اکثرو سیمو خلکو په خټینو لوښو کې خوراک او څښاک کاوه. دا خټین لوښي کلالانو جوړول. په افغانستان کې دا صنعت اوس هم شته خو مخ په ورکېدو دی. کندوز هغه سیمه ده چې دا صنعت پکې ډیر پیاوړی و. د اکثرو سیمو خلکو له دغ ځای خټین لوښي وړل، خو اوس کندوز کې د کلالۍ صنعت مخ په کمېدو دی. کلالان وایي چې د دوی دغه عنعنوي او لرغوني صنعت ته چارواکو هیڅ پاملرنه نه ده کړې. دوی همدارنګه له بهرنیو هیوادونو څخه د پلاستیکي او حلبي لوښو واردول هم د خپل لاسي صنعت د ورکېدو لامل بولي. په کندوز کې زموږ همکار اجمل اریان یې پاړه راپور لري.
په کندوز کې د کلالۍ صنعت یا هنر مخ په ورکېدو دی. د کلالۍ صنعت په افغانستان کې د لرغونو صنعتونو څخه شمیرل کېږي چې په پخوا کلونو کې کلالۍ له مهمو صنایعو یا هنرونو څخه ګڼل کېده، خو په دې عصري زمانه کې له کلالۍ لوښو څخه په افغانستان کې په زیاته پیمانه ګټه نه اخیستل کېږي. خو په کورونو کې د ګورانو ساتنې او یو ډول ځانګړي منګي دي چې د مستو جوړولو، شړمبو او د یخ اوبو لپاره لا هم ورڅخه ګټه اخیستل کېږي. کلالۍ په پخوا وختونو کې کسب ګڼل کېده، خو اوس په دې پرمختللي عصري زمانه کې خلک ورته د یو هنر په سترګه ګوري. هغه څوک چې خاورین لوښي جوړوي هغه ته کلال ویل کېږي. د کندز ښار د کلالۍ کوڅې یو تن دکاندار امین الله له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې اوس مهال یوازې ګلدانونه، منګي، خټینې کوزې، تندرونه او مشکونه تر یوې کچې بازار لري، خو ځینې نور خټین لوښي او دیګونه هیڅ بازار نه لري او کار ترې نه اخیستل کېږي.
تقریبا 40 سال میشه کسب کلالی را پیش میبریم و نظر به 10 سال پیش. امسال بسیار کارش ضعیف است، تقریبا 100% 20%.
کابو سلوی کال کیږي چې موږ د کلالی کسب کې مصرف خلص کاله مخکې زموږ کار ډیر خو هر ورځ مو لشل زیات تنورونه خرڅول، خو په دې ورسوي کلونه کې بازار ډیر پکې شوی دی. موږ منګي، تنورونه، بلولونه، ګلدانۍ او نور زینتی توکي جوړو، خو په دې ورسوي څو کلونو کې زموږ کاروبار مخ په ورکېدو دی. د نوموړي د خبرو پر بنسټ کله چې خاورین لوښی له تازه خټو څخه جوړ شي بیا د وچېدو لپاره یو اتاق ته لېږدول کېږي چې ځانګړی د حرارت درجه لري او وروسته هغه لوښی رنګول کېږي. همدارنګه د رنګ د پخېدو په هدف لوښی داش ته وړل کېږي چې بیا وروسته له څو ساعتونو لوښی ګټه اخیستنې ته چمتو کېږي.
دا راسته رنگ فروشی که فعلا رنگ فروشی هستی راسته بسته راسته کلالی بود، منام کلالی هم هست، اما فعلا که ببینین یک دکان هم نیست. به حساب
دیرش کال وړاندې په کندز ښار کې د کلالۍ په لسګونه دکانونه فعال و، خو اوس یې وضعیت ډېر پیکه دی. پخوا کومې ګلدانۍ چې موږ جوړولې په هیواد کې دننه او برسېره پر دی، په بهرنیو هیوادونو لکه فرانسې او آلمان کې هم ځانګړي مینوال درلودل، خو اوس هغه نه جوړوو. موږ له دولت څخه غواړو چې زموږ دغه لرغوني صنعت ته باید توجه وکړي. د هغه په خبره چې د چارواکو نه پاملرنه او د پلاستیکي او غیر معیاري توکو واردولو د دوی دغه لرغونی صنعت له ورکېدو سره مخ کړی دی. له دې سره سم د کندز یو تن لیکوال او فرهنګي شخصیت محمد صابر یوسفی بیا د کلالۍ هنر یا صنعت د افغانستان له لرغوني هنرونو څخه یادوي او زیاتوي چې په پخوا کلونو کې د افغانانو د کورونو د لوښو ډېره برخه هغو لوښو جوړوله چې د کلالانو په لاس جوړ شوي وو.
کلالی صنعت چې دا د افغانستان د لرغوني آثار څخه شمیرل کیږي چې د سلهاو کالو را په دې خوا په افغانستان کې دا رواج لري. د افغانستان خلک دې نه پخوا هم ګټه اخیستل او اوس هم ګټه اخلي د دې صنعت نه، لکه تنور چاټي اوبو لپاره، د خمره ورته وایي مستو لپاره، یا منګي دی اوبو لپاره، د شانونه خلک جوړول او کارونه اخیستل. خو په دې وروستیو کلونو کې د صنعت ته دونه پام نه ده شوی، او تر کوم ځایه پورې چې موږ معلومات لرو په قندوز ولایت کې دا صنعت د نمانځه تلو په حال کې ده.
ښاغلی یوسفی پر اړوند دولتي ارګانونه غږ کوي چې دغه لرغوني هنر او صنعت ته جدي پاملرنه وکړي، ځکه اوس مهال د کلالۍ صنعت د ورکېدو له جدي ګواښ سره مخ دی. بلخوا د ګوتو په شمار خلک د کندز ښار د کلالۍ کوڅې ته د ځینو خټینو توکو اخیستلو لپاره راځي. غفران هم یو تن له هغو کسانو څخه دی چې د تندور اخیستلو لپاره راغلی، او وایي کومه ډوډۍ چې د کلالانو په لاس جوړ شوي تناره کې پخه شوې وي له ښه خوند څخه برخمنه وي.
یادونه
ورده چې کلالۍ په افغانستان کې ډېر اوږد تاریخ لري، او د تاریخ د معلوماتو له مخې د دغه صنعت لرغونوالی حتی د آریایانو تر زمانې پورې رسیږي، او برسیره پر دې دغه کسب یا هنر یو ځانګړی کلتوري ارزښت هم لري چې زموږ د لرغونو آثارو ډېره برخه هم د کلالانو هغه خاورین لوښي جوړوي چې د کیندنو پر مهال پیدا شوي دي.
غاړي د پښتو شفاهي ادب هغه برخه ده چې تر ډېره یې ویونکي نالوستې قشر دی. کاکړۍ غاړي بیا د پښتنو د یوې ځانګړې سیمې کاکړو پورې اړه لري. دا چې د کاکړۍ غاړو جوړښت څه ډول دی، آیا کاکړیو غاړو ته کار شوی او که څنګه، دا هغه پوښتنې دي چې په ننني هنر جاج کې به د جنوبي پښتونخوا لیکوال او شاعر نواز قایل او محلي سندرغاړی روزي خان شوق را ځواب کړي. ننننی هنر جاج زموږ همکار همایون هیواد وړاندې کوي.
هنر جاج
لومړی لقایل صاحب څخه پوښتو چې کاکړۍ غاړې لکله ویل شوې دي، او اوس چې هغه پخوا څنګه ویل کېدې او جوړېدی، آیا اوس هم جوړېږي کنه؟
یاره کاکړۍ غاړې تاریخ خو سړی نشي یادولی چې له څه وخت څخه ویل شوي دي، ولې چې دا ډېر لوی زوړ تاریخ لري، ډېر زوړ تاریخ لري. دا زموږ د تر پلرو هم له مخه دی، تر نیکګان هم له مخه دی، څنګه چې ژوند پیل شوی دی یا دغه خلک دلته وجود یې پیدا کړی دی، له هغه وخت څخه دا کاکړۍ غاړې چې زموږ رایاد دي، یا زموږ د پلرو رایاد دي، یا زموږ د نیکګان رایاد دي، یا زموږ مندو خوندو، مطلب دا کاکړۍ غاړې. کاکړۍ غاړې د کاکړۍ غاړو اصل حقیقت چې دی، هغه زما په خیال باندې چې دا زنانو به ډېرې دا کاکړۍ غاړې جوړولې، او هغه به ډېر صفا ولې ډېر سپېس په کې به ډېر لوی پیغام غشتی وي. زه به یوه کاکړۍ غاړه تا ته وکړم چې کار زما په غاړه نه دی، گریوان خوی د پښتانه دی. اوس دا خلک چې هر تشبیه ورکوي، خلک به ښکاره تشبیه ورکوي، زه به دغته ډېره لویه تشبیه ورکم چې هغه د خپل کام خبره کوي، هغه د دې وطن خبره کوي چې کرز ما په غاړه نه دی، گریوان خوی د پښتانه دی. دا یو شجی جوړه کړی دی، زنانی جوړه کړی دی، نو هغه د خپل کام د دې پښتانه کام د پاره جوړه کړی دی، د دې پښتانه خوري د غیب کرز ما په خیال باندې. دارنګ ډیر غاړسته یو بیا بل غاړه ده چې ما د سر ټکرای در خور کی، ما د سر ټکرای در خور کی، تاره ځان نواب جوړ اوس په دغه کې دومره لوی پیغام غشتی دی. موږ خو په دا ښکاره دغه ورته ګورو چې هغې هغه خپل چې پر ګران څوک وی، یا په به په سمانه یې درته واخم، هغه د مینې په حواله باندې چې دوی دغه ښکاره کړی دی. موږ خو ښکاره دا معنی ورکړو چې یعنې د مینې په معنی باندې دی دغه ورکړی دی چې ما د سر ټکرۍ در خور کې تاله ځانه نواب جوړ، یعنې هغه دا معنی چې د توقع دین لرو ولي، د دې کام د آبادۍ توقع دین لرو ولي، د دې کام د پرمختګ توقع دین لرو ولي، د دې کام د ښایست توقع دین لرو ولي، د دې کام د یووالي د ورورولۍ توقع دین لرو ولي، زما په خیال باندې. او نن سبا چې دا کوم چا کتابونه چاپ کړي دي، یا پر کاکړی باندې کار کړی دی په هغه کې خو تر کومه حده موږ ویلګی دی دا زموږ په سیمه کې دا کاکړی اکثر زموږ په سیمه کې ویل کېږي او اکثر زموږ د سیمو خلکو دا کاکړی ویلګی دی هغه باندې چې دا کوم چا کتابونه لیکلي دي زه بیا نمونه نه واخلم پر دغه به د تا بخښنه وغواړم چې نمونه واخلم خو په هغه کې غلطیا نشته په هغه کې هغه د کاکړی چې کوم اصلي حالت دی هغه بدل شوی دی هغه نه دی پاتې شوی
تاسو وویل چې کاکړی غاړې ډېرې ښځو ویلې دي بلخوا ټپی هم ښځو ویلې د کاکړیو او د ټپو د موضوعاتو څه فرق شته کنه
کاکړی ټپی خو زموږ په دغه زموږ په چاپیریال کې چې دا موږ په کوم ځای کې استوګنه کوو زموږ په چاپیریال کې دا ټپی ډیر نسته او دا زموږ جوړې شوې نه دي دا د خیبر پښتونخوا په خوا کې دا ټپی ډیر نغه لري ټپی ستا د خیبر پښتونخوا په خوا کې ډیر جوړ کړي زموږ په خلکو کې زموږ دا خلک چې د کاکړی دغه ځکه ورکوي چې هغه په دا خاص دغه د کاکړ چې کومه سیمه ده ډیورنډ کرښه واخوا ته چې کومه د کاکړ سیمه ده په دغه کې ویل کېږي فرق بیا داسې راوباسو چې کاکړی چې دي ما درته وویلې چې هغه د دې قام د ولس و د وطن و دغه مینه ډېره پکښې ده د وطن مینه ډېره پکښې ده زما په خیال باندې تر کومه ځای چې ما ویلي یا زه رسېدلی یم د وطن مینه ډېره پکښې ده د وطن د پرمختګ مینه پکښې ده د قام د پرمختګ مینه د قام د روڼوالي مینه پکښې ده د قام د یعنی معنا په یوه معنا به دا وایي چې د علم د هڅې مینه پکښې ده او ټپی چې دي په ټپو کې هم ښایسته ښایسته ټپی شته ډېر ښایسته ټپی شته چې د کام د تقریبا دغه نه سره بیل کړي دغه تفاوت یې دارنګه نه کړي چې په هغه کې نو مینه نشته یا په هغه کې کام نه دی ستایل شوی یا په هغه کې ولس نه دی ستایل شوی یا په هغه کې وطن نه دی ستایل شوی یا په هغه کې د وطن د مینې لپاره کار نه دی شوی یا د وطن د خلکو د مینې د علم د پوهنې لپاره کار نه دی شوی په هغه کې هم شوی دی په هغه کې هم شوی دی ټپی خو ټپی زموږ ورکړه نه ده زموږ ورکړه نه ده د کاکړی چې دي دا زموږ ورکړه ده اوس نو په کاکړی کې بدبختانه چې یو سیال صاحب کار باندې کړی دی هغه خو نو اوس ما نه دی ویلی د سیال صاحب کتاب چې په هغه کې څومره غلطیاں شته که نشته هغه ما نه دی ویلی او دا نور چې دي نور چې کوم کاکړی باندې کوم چا کار کړی دی هغه خو ما ویلی دي په هغو کې خو ډېرې غلطیاں ماته ایسي
شوق صاحب تا هم کاکړی غاړي په سندرو کې ویلي کدا را ته وایي چې کاکړی غاړي له موسیقي سره څومره اړخ لګوي یعنی موسیقي ته جوړی دي کنه
په موسیقيانو کې ډیر خلک ویل له کلاسې پلازا را شروع اول ګسر په خوا ګل زمان استاد ویل دي ډیر شی ویل دغه نه دی تور شپه ده تور خونه شین خالی نه ده معلوم داغه بعد به روپ کنداري ګل اسرت نو بیا په چغې کې خونو له کلاسې په کلاسې پای کې له پخوا زه له کلو زه را شروع په موسیقي کې چې اول ویل شوي دي ګل زمان او بیا په د هغو بعد بیا د کلاسې پلا والا شروع کړي دي مثال درویش کاکړ غني اسرات دغسې په زلباري و ده نور سندرغاړي به هم شاید وي ما په خپله ویلي دي تقریبا شل یا دیرش اندازه ما په موسیقي کې کړي دي د کاکړۍ غاړو ډېر ښه راغلی دی خلکو بیخي ښه خوشي کړي یو نوی کمپوز یو نوی انداز موږ ورته جوړ کړی دی
تاسو د ډیرو طرزونو یادونه وکړه خو په افغانستان کې هغه یو طرز مشهور دی چې توره شپه ده توره خونه شین خالی نه ده معلومه یعنی په هغه طرز کې ویل شوی دی خپله کاکړۍ په څومره طرزونو کې تر اوسه ویل شوی دی که ځینې بیلګې هم وړاندې کوي
یار دغه یو طرز هغه خو نو پخوانی طرز بیا استاد ګل زمان اوس د کوټې موسیقي واغه معیار خو ګسر په هغو کې هم دونه معیار نسته چې هغه زموږ غږونه تر دې ځایه راورسوي نه هغه د ریکارډینګ ښه دغه سته نه د موسیقۍ او بل ستا په سوو په زرو په کدا درته وایم چې ترابیا خو زما هم زیات زده دی چې اوس شروع سم ولاکه تر سبا پورې ختم شو
که اوس راته یو څو کاکړۍ غاړي ووایه
بے پروا جانا نولاڑ از ما گرانے با لچا غواڑ از ما گرانے با لچا غواڑ پاوڑ قدم رضا بری او میان دی دکال بری او میان دی دکال وائی نور د گرد کوال آسان دی سرے دا یو سپای د تو پان دی سرے دا یو سپای د تو پان دی
دی کم ترزو
دا غرنای ککړای انداز دی ما په خپل کړی دی ډیر ښه چلیدل هم دی ډیر خلګو خوش کړی هلته غرنی خلک چې دی هغه بیا پاړی راګ ورته وای دغه د زموږ د پاړی خلک دغه راګ ډیر خوشوي ستاسو د غرنی خلک بیا د پېښور او د کابل خلک هغه بیا بیرمی راګ ډیر خوشوي
دغه نور طرزونه هم نمونه لري کنه
د گسر بالکل چې اذان کیږي هغه هم په یو را کې بوی د دنیا هیڅ هم بې راګه نست په را کې به موجود وي چې هر څه وي
مقصد مې دا دی د کاکړۍ غاړې چې ویل کېږي چې بېلابېلو طرزونو کې ویل کېږي دغه د کاکړیو غاړو طرزونو ته هم نمونه ایښودل شوي که نه
نه نه هغه په راګو کې بیا استعمال شوي دي په راګو کې مثال په بیرمي کې په پاړي کې په کستوري کې په پیلو کې په نور دغسې مختلف نور راګونه هم شته خپل نوم نه لري چې د پلانۍ راګ دی یا پلانۍ
قایل صاحب که د اصیلو کاکړیو غاړو خبره کیږي نو آیا هغه پخوانۍ غاړې چې مخکې ویل شوي دي اوس هم هغه ویل کیږي راټولې شوي دي که نه ورسره تاسې دا خبره هم وکړه چې ځینې غاړې چې راټولې شوي دي هغه په هغه اصیله بڼه باندې نه دي راټولې شوي غلطۍ پکې دي
د کاکړۍ غاړو اصلي حالت چې دی دا واقعي هم په رښتیا هم بدل شوی دی او دا اوس شک چې دوی غاړې وکړي په دایوه کې چټ یاد کوي او دا چټ نه دی دا ادې ګران مه د هغه د هغه درکې ګران یادېږي ګران چې دی هغه اصلي حالت چې دی هغه ګران دی هغه بله زما زه خو اوس هېر سول هغه ده وویل هغه کې هم هغه دغه غلط وویل نو دارنګه چې موږ په خپله به دا کوم اله کې اوس چې هغو خلکو کومو خلکو چې غاړې جوړې کړي دي په کومو خلکو چې غاړې جوړې شوي دي او په کومو سیمو کې چې غاړې زنان جوړ کړي یا سړیان جوړ کړي دي د هغې سیمو خلکو زما په خیال باندې چا کار نه دی باندې کړی کنی هغه خبرونه بیا په اصلي حالت کې راټولولای شوې او چې کوم چا یو کاکړ دغه چې دی سیال کاکر صاحب چې دی هغه زموږ د سیمې دی خو زموږ له سیمې څخه چې دی په ډېر د ده پلار نیکو دا تللي دي پښین نه بیا هلته آباد شوي دي اوس دوی په کوټه کې آباد دي دوی په اوس سیال صاحب خپله په کوټه کې آباد دي نو هغه چې کوم راټول کړي دي ما درته وویل چې هغه کتاب خو ما نه دی کتلی چې په هغه کېدای شي چې هغه په دغه اصلي حالت کې په هغه ښه حالت کې په هغه سم حالت کې راټولې کړي دي کنی نور چې څوک کدري ما کتابونه پر کتلي دي یا چا پر لیکلي دي په کاکړوي باندې په هغو کې حالت ور بدل کړی دی
معلم رضوان منور د اروخاد استاد منور د کورنۍ هغه سندرغاړی دی چې لا هم په خپل هنر کې محلي رنگ کاروي هغه وایي چې که محلي موسیقي له منځه لاړ شي نو زموږ فرهنګ او کلتور هم زیان مومي له معلم رضوان منور سره په جلال آباد کې د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال باز محمد عابد مرکه کړي دا اوریدو بلنې درکو
فنکار
معلم صاحب رضوان منور که وکته شي په جلال آباد کې ستاسو په شمول یو کس دوه بنور داسې وی چې د محلي موسیقۍ د ودې لپاره الله هم لاس پکار دي خو که دا هم وکتل شي نو زمونږ او ستاسو د محلي موسیقۍ ورځ تر بلې مخ په زوال ده د ده اصلي لامل څه دی
اصلی موسیقی زوال یوازی و یوازی مونگ او زمونگ سر پخوا که او ریتون که تاسو خپنشی پا کل که تلویزون را وخلی که رادیو را وخلی دست سندر چه نپکی و پیغامی نه ده اصلاح ده پارا نه ده طوره نه ده اتحاد و ده والی ده پارا نه ده روغوالی ده پارا نه ده بسازی ده پارا ار آغا سی چتیاتی مبتزل شعری که ده جنهی پا وازی خواه و سبحان الله آغا نو تا دیر خوشحاله یو که د الک په واز ځوان کول دي ځوان نسل دي د دې یو علت بلم کې دي چې هغه بي سوادي ده ځکه زمون خلک چیرته په موسیقي باندې په هیږي یاد شعر په محتوا معنا باندې پوښي نو به هغه اس کړنم دغه سیم مبتذل شاعرین اوري ځکه دا خلک یوازې بټنګ مشهور دي او رادیو او ټلویزیونونه هغه سندري نشري چې هغه زمون د اصلي موسیقي د پر زوال دی توبې ده
تاسو چې وز دغلته په جلال آباد کې تقریبا د مشرانو هنرمندانو په ډله کې دغه خپل ځوانو هنرمندانو ته موکله داسې توصیه کړې ده چې مبتذل شاعری دي نوې بازاري شاعری دي نوې او د خپل محلي موسیقي خیال دی وساتي داسې توصیه مو چاته کړې
ابد صاحب دوی سره زغونډې نسم دوی راټولوم کوم څه چې مشرانو را پریښو هغه مو ژوندۍ ساتلې دي ځکه باید دا حساسه ده تاسو ژوندۍ وساتئ زمونږ مشرانو چې موږ ته د عبارت د غزل لوبې بغتۍ نیمکۍ چاربیتې داستان مصرۍ ځینه خو به ورته سره ویلې اوس مصرۍ ده شو سرو کې شو مصرۍ ده شو دوی سره بار بار د خبره شریکه کړې ده چې تاسو کوشش وکړئ چې مبتذل شاعري ونوایې هغه فلکلوریک موسیقي چې زمونږ مشرانو په نړیوال شهرت ترلاسه کړی دی هغه باید له سره ونکړو
پخوا به چې خلکو ودونه په کلو کې کول په دیرو کې کول دغه ولسی موسیقي به ورسره ژوندۍ وه فکر نه کوي اوس چې خلک په ښارونو په وټلونو کې ودونه کوي او دلته همدغه ستاسو هنرمندان ورغواړي نو موسیقي په خلکو عذاب کړی ده دای هم لامل نشي کېدی
دا د اوریدونکو لپاره خپل سندرغاړی کو پختي چې تا د هوټل کې نن دا پروګرام کړی دی نو تر یوې هفتې پورې د ذهن آرام نه وي نو د شایقین یا راغلي مېلمانه چې د واده مراسمو ته راغلي دي هغې خو تر تر لسو ورځو پورې لیونیا دي هېڅ په دې نه پوهېږي دا سندرغاړی څه وایي د ده د شعر محتوا څه ده د ده ایډیا څه ده د ده د شعر نه مطلب څه دی دا شعر د ده د خطو خال دپاره دی وویلې د وطن دپاره یې ویلې کومه بله جنبه لري هېڅ څیز په دې باندې سره نه پوهېږي یو درست غوبلې جوړ کړی دا خو د اصلي موسیقۍ د تباهۍ دپاره صاحب ما مخکې م اشاره ورته کړې بیا هم په دې باندې فوکس کوم چې دا تباهۍ د زوال دی
اوس چې په پښتون میشتو سیمو کې بدامي ده ستاسې دغه د موسیقۍ په هنر یې څومره بد اغېز کړی
هر هغه څوک چې په ولسونو کې دي هغوی د دې موسیقي سره ډېره علاقه لري ډېره علاقه مند دي ځکه هغوی غزل اورېده هغوی چاربیت اورېدله هغوی ټپا اورېدله هغې وړې او لنډې اوږدې قصې اورېدلې هغوی بګتۍ نیمکۍ لوبې اورېدلې نو زمونږ په دې موسیقۍ باندې په سلو کې 95% تاثیر کړی دی مونږ اطراف ته نشو تللی اقتصاد زمونږ د تباهۍ سره مخامخ کړی دی ناامنۍ او بدامنۍ لایې تناهۍ ته رسېدلي دي او هماغه خلک دي چې زمونږ د موسیقۍ سره مینه لري خو چون بدبختۍ او حالات د قابو نه وتي دي بدامنۍ د امنیت نشته دی هغوی هم چپ او غلي پاتې دي
دا چې بدامنۍ د ستاسې روزګار یم په صفر کې زرد کړی دی دولت څه توجه کوي
د دولت د خوانه یو پنسل یو کتابچه حتی دا چې یو تقدیرنامه ماته نه درکړ شوی نظم بل سندرغاړي ته چې ستاسو د کور ودانی په دې سختو حالاتو کې موږ سره پراته قرباني ورکوي د دین چا سالمه ګټه پورته نه کړله لکه د مخکینی دولت غونډې د ارواحات شهید نه جبله ځکه چې هغه ونه سالمه ګټه په دې خاطر پورته کړې و چې هغه ترویج تبلیغ د دوی د لارې نه کوو دوی ته تنخواګانې ورکولې په دولتي چوکاټ کې ټول جستمونو کې سره ټول کړي وو تنخواه ورکوله کوپونې ورکوو او دوی بیخي بسیا هوسیا ژوند در ما په کراتو کراتو چغې والی جوړلې مې دي د رسنیو د لارې نه په نیټ کې په نور وغیرہ چې څومره امکانات ماته په لاس راغلي پیدا کړې مې دي خو هیڅ نتیجه نه ورکړې
تاسو چې کوم د هنر خواږه په ولس باندې وشي خو خدای نه ده چې اوس د اورېدونکو باندې هم یو زمزمه باندې ونازوي
ولې نه ولې پیدا کرا شوخی نو ماتا کم قصور دے سوشنا سر پوئی گو بلتا کم ضرور دے چیزان غماز جوڑ کری پمنگی ترا جوڑ کری پندو لغاز جوڑ کری تقریر درا جوڑ کری مشتاو گریبانی مرسا تا دنا سیحانو سرا سجو بلش بین دتر کدو کشمان
نشر د لنډو کیسو هغه ټولګه ده چې د نصیر احمد احمدی او عبدالواحد رفیع لنډې کیسې په کې اوځي چاپ شوی. په دغه کتاب کې د احمدی لنډې کیسې رفیع په دری ژبه او د رفیع لنډې کیسې ښاغلی احمدی په پښتو ژبه ژباړلې دي. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې زموږ همکارې وږمې جبارخیل له اشر څخه لنډه کیسه صدرې انتخاب کړې.
صدرې د باغ عطارت دښتې تلې وان لرل، تلې غله لرل، تلې واوره درلوده او تلې په شګو کې مړی پیدا کېدل. یو سهار تور سخی وویل تیره شپه یې یوه جنازه راوړه په مردخانه کې ده. د جومات د مردخانې ور زنځیر و. سلیمان دروازه خلاصه کړه، یو یو ورغلو. مردخانه د جومات په دهلیز کې یوه کوچنۍ خونه وه. د مړي د پریمینځلو په دړه یو سړی پروت و. جنازه تیره شپه هغو کلیوالو راوړې وه چې اوس ویده وم. په ویره تر جنازې راتاو شو. قید سردار وویل دا دی، د مرمۍ سوري ته وګورئ. ګوته یې د پراته سړي د سترګې لاندې برخې ته ونیوله. د مړي غوږونه، پزه او سترګې له شګو ډکې وې، داسې لکه همدا ګړۍ چې یې له خاورو راایستلې وي. د مرمۍ په ځای وچې شوې وینې خړې ښکارېدلې. په ټنډه یې لوی پرهار جوړ و. قمبر وویل د ټوپک د کنداغ نښه ده. په ځیر مو ور وکتل، د تندې د هډوکي یوه برخه یې ننوتې وه. نبی وویل پلار مې وایي معلومه نه ده چې د کوم ځای دی. سړی خړ پشمي واسکټ درلود، تورې جامې یې په تن وې، پښې یې په اوبدل شوو جورابو پټې وې. دا رنګه جورابې مې مور هم اوبدلې. تور سخي وویل د باغ عطار له دښتې راوړ، تر هغه چې یې د ځای درک نه وي لګېدلی همدلته به وي. ومې ویل خو تر هغو به یې بوی ټول کلی په سر واخلي. ځواب یې راکړ، اخوند وایي چې سا ورته وکیندی، امانت یې پکې کېږدی، امانت مړی نه خرابېږي. لاس مې ور وغځاوه، غوښتل مې جنازه په بل مخ واړوم، خو قمبر تر مټ ونیولم. د مړي د صدرې جیب ته یې ګوتې ورننه ایستې او ویې ویل جیبونه به یې ولټوم. تور سخي وویل ډېر بې عقل یې، د جب شیانې نو تا ته پرېښودل، مخکې یې ترې وړې دي. قمبر وویل د همدې جیبونو په خاطر یې وژلی دی. فیضو د مړي کیڼ لستوڼی ور پورته کړ. ویې ویل شاید د سات په خاطر یې ویشتلی وي. د ناصر زوی په خبره کې ور ولوېد، سات خو پرېږده، په دې دښته کې دی په یوه غیران پسې هم وژنې. جنازه داسې وچه شوې وه چې تا به ویل اول ویده شوی، وروسته یې پور پرې کړی دی. زنګنونه یې راټول او سر یې د سینې خواته کوږ و. یو لاس یې په ټټر پروت و، بل لاس یې شاته قد شوی و. قد شوی لاس یې داسې ښکارېده لکه په اوږه چې مات شوی وي. تور قمبر د مړي پښه تر ګوتو ونیوله، په اړخ یې راواړاوه. ویې ویل باید پوه شو چې کومه بله مرمۍ هم ویشتل شوی دی که نه. په دې وخت کې د مردخانې دروازه خلاصه شوه. د سخي د اتله غصې ډکه ناره راغله، و هلکانو دلته څه کوئ؟ تر اوسه مو مړی نه دی لیدلی. لکه لکه دانې چې د مرغیو جوپه وتښتي، همداسې مو د دروازې خواته منډه کړه. د سخي دا درنې څپېړې د څو کسانو ولیو ته سیخې شوې. په همغه حال کې یې چیغه کړه دا بدبخته مړی مو بې څښته نه لیدلی دی ها؟ ټول په یوه ساه د باندې ووتو. سخي د اتله جنازې سره یو ځای پاتې شو. یوه شېبه د مردخانې مخې ته ودرېدو. سخي د ات راغی، د مړي پشمي صدره یې څنډله. له هر سن سره به مړی خاورې ترې باد شوې. موږ ته یې راوکتل، صدره یې څنډ وهله. په همغه حال کې یې چیغه کړه څه مې درته وویل؟ په خبره نه یاست؟ موږ ټولو منډه واخیسته لاړو.
د ادب جام دا برخه مو د پښتو ادب لرغونی دورې شاعر شیخ بستان بړیڅ ته ځانګړې کړې ده. دا برخه زموږ همکار سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام
شیخ بستان پړیت. شیخ بستان د پښتنو له ادبی او روحانی نومیالی اوڅخه ده او پلاری د کندهار په خوراوک کې اوسېده چې نوم یې محمد اکرام او روحانی سړی وو. د قومن بړیڅ وو. له خوراوک ولاړ د هلمند پر غاړی درویشانه ژوند کاوه او پر عبادت بوخت وو. بستان له خپل پلار فیض وموند او د ځوانۍ په عمر کې هند ته ولاړ او په سیر او سیاحت مشغول شو. دی افاقي سیر زموږ شاعر پوخ کړ او د فطرت پر مطالعه بوخت شو. شیخ بستان د پښتو ژبې شاعر، لیکوال او مؤلف دی چې مورخان یې ښه پیژني او د ده روحاني شهرت هم تر ادبي خوا لږ نه و. نعمت الله مورخ لیکي چې په ځوانۍ کې له روحه هندوستان ته راغی، په سمانه کې میشت شو او د تجارت په لباس کې ځان پټاوه. تل به یې حزین صورت ویل او خلک به یې په دردناک حالت شړول. د مخزن له دې بیانه زموږ د شاعر اخلاقي هویت ښه ښکاري او دا څرګندوي چې شیخ بستان سیاح او ګرځنده سړی وو او د عمر تر پایه هم پر سیاحت بوخت وو. نعمت الله د عمر په اخر کې د بستان ملګری وو او له ده څخه یې خوارق لیدلي وو. دی وایي چې د دریاب په سفر کې د بستان مل وم چې د ګجرات احمد آباد ته راغی. شیخ راته وویل چې زما عمر تمام دی او هم دلی د جمعې پر ورځ چې د ربیع الثانی یولسمه وه پر 1202 هجری کال د اسحاق په مرض د ماسپخین تر لمانځه وروسته مړ شو او هم هورې ښخ شو. شیخ بستان که څه هم پر کور ناس سړی نه وو او عمر یې په سیر او سیاحت تیراوه، خو بیا هم کوم وخت چې د جهان له مطالعې فارغ شوی دی نو یې قلم راخیستی او په پښتو یې ښه اثار لیکلي دي. تر مرګ 4 کاله د مخه دی پر 999 هجري کال خپل وطن ته راغی او د خپل مطالعاتو نتایج یې په یوه کتاب کې راټول کړل چې نوم یې بستان الاولیا وو. درنو اوریدونکو، دا هم د شعر یوه نمونه. د مینې اور دې زما زړه ورید په انګار کینا، د مینې اور دې زما زړه ورید په انګار کینا، خې تارونار کینا، خود به ویلېږم چې مې زړه په تا مفتون کینا، خود به ویلېږم چې مې زړه په تا مفتون کینا، ځان مې زبون کینا، اوښکې مې څاڅي په ګریوان یو وار نظر کړه پر ما، راسا گزر که پر ما. وک نظر زما پر حال چه پروت رنزوری متل، پا ویر ناسوری متل، وک نظر زما پر حال چه پروت رنزوری متل، پا ویر ناسوری متل، لزلمی چا چه وینی سور پا وینو خپلی متل، پا اور چل پلی متل، لزلمی وینی چا چه سور پا وینو خپلی متل، پا اور جلبل یه متل، اوخ که می چاچی پر گریوان یه وار نظر که پا ما، راسا گزر که پر ما. لدرد سوز تل ناری او غلبلی و هما، لدرد سوز تل ناری او غلبلی و هما، کڑکی سوری و هما. یو آن می چیری نه آرام نه ٹکاو نه وینم، نه راحت کڑ نه وینم، اوخ که می چاچی پر گریوان یه وار نظر که پا ما، راسا گزر که پا ما. ده خوگ و زلو لحالتی ای بادار آگا، ده خوگ و زلو لحالتی ای بادار آگا، یه ده بی وزل و همراه، ده خپل عزت پر روی بستان تکڑا ده مهر خندل، ده خپل عزت پر روی بستان تکڑا ده مهر خندل، کڑی لگناه گواخل، اوخ که می چاسی پر گریوان یه وار نظر که پر ما، راسا گزر که پر ما.
د رادیوی مجلې د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو د کک او زرینې منظومې د اووم سرود په دویمه برخه کې واورېدل چې کک د پارتیانو شاهي باغ ته لاړ. هلته یې له ملکې سره وکتل. ملکې له هغه انکار وکړ او د ملکې ساتونکو په کک برید وکړ. کک هم له خپله ګرزه په استفادې هغوی ووژل او له هغه ځای ووت. دا چې په اتم سرود کې څه پېښېږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته غوږ کېږو.
ریشمین خیال.
دروخان استرگی ڈک شویل اوخ کو خوب استرگو دے زرینے کے پٹ شور و شین تو دی زرین قفس کے کریغا وکڑا دے زرین خیالات پریشان کڑل لکچوک ناچا پا پاچی گی لخوب پشیبہ کی دنیا تا پامور واوڑی زرینا بیرتا دے کک دنیا تا ولارا دے حغ دے برخلیک تصویر دے زیر شوا بیای مخوارا و روخان شامیر منتا چی دے کک لبرخلیک ازان خبر کری تر حغی پیخی راو روستا کوهزاد چشو چیری ولار دے ساکان و پهلوان کک چیری اوسی چنگ پایی اوس سوایی پهیر من بند جگری چخ خبر دی دے ساکان و دے اوالی پراز پوه دی دی اوگونو خیلخانو پهوت پهیگی دی روخان پا چیره که دی غم نخی لکه نخی دی ما خام راشی شفق که چی وویل رپیدل و شندو لانده یو زلبیا نگدیش و خپل میلمنی تا پدیر دردی دی کک جوان داسی بیان کر لدی زایا دری چلور کروح لری دی اغر لمن کی جوڑه کلا دا کک یواز دی کلا مانه کی اوسی چو ملگری ساتون کی دی کلا دی وفادار غلامان خدمتکار دی کک کلا کی زان پخپل بندی کڑای لبزمونو او رزمونو تو بگار دی اگده گیرا اگده چنه چیره دوبا کل زان تا غشی جور کل لیندهی کری کل و باسی لوسپنی نتوره دی جنگی گروزونو شوق ور سر دیر ده جوڑوی درنی درنی توری اوزگره لهو ما دک دک خومونه ورد ایخی دک خومونه تشوی خوزره دک ده لغمونو لگرومونو او لکرکو گل بویه لکه لڑم پر زر چی چلای هر خزا وردشن لڑم اخکاری گل بویه لکه لڑم پر زر چی چلای هر خزا وردشن لڑم اخکاری لکه لانه شدلی طول مینزی طول خز جفاکار وردخکاری حواس بازی خطاکار وردخکاری نچو گوری نچ آوری نچ وایی بس یو زل میاش که ما غواری کلاتا سر زما پر زنگون کیگ دی خو جاڑی وای موری جنم مات دی روح می جاڑی لدنیا او انسانانو می زلطور دی دی دنیا لخبرویانو می زلطور دی هر خزراتا تور بلاخ کاری موری ماتا تیار طول دنیا خکاری موری یا استا پر زنگون بانده آرامیم ستا زنگون را تبالخ ده جنت ایسی ته هم خزه خوتان خپا نیم ته انسان نیه ته زما پریخته زما زده خو انسانانو زوره ولی ما قسم کرده چه چو پور جونده ایم بیل تابه ده هیچ خزه نموان نخلم ده هیچ خزه مخبه نگورم پسترگو که خطا که کم خزا یا کنیزه زما کلا ترا نگدی پا یو منزل شی زما ساتون که بای وولی پا غشیو مر بدن بای پا اور باندی ایره کا موری تخو پرخته انسان نیه تزانگری دی نور و پرشان نیه کک ماشوم شی زما زنگون باندی ویده شی زپری جارم لیوان توب تای کڑیگم زما حقا پهلوان حقا سرتیره زما حقا پهلوان حقا سرتیره حقا غرغوند پیاوڑه ها خاغله لیوانه ده هر او رز خوری دزلو بینه دی دنیا لوی لخکر مشر پهلوان تا گوره چکانه ور وکڑه دی چا مینه های ارمان زما لسترگو رک زویا های ارمان زما لسترگو رک زویا لیوانه یا حق حیرانه کک زوی
چی خواه
ازدواج رو چیا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کچه ایت آمدن کل کلزیموی زور است جبریت
به حضور در گوانده هواد پاکستان رو گوره چه مدام مختلف
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دو د ماس دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
سلام و درود بر شما.